هم اسمت ساروان به استودیو آمده و بیشتر بشنیم در برنامه ها چیا دارن. خوش آمدید ساروان صاحب.
دیر مننه نعیمی صاحب، ستره مشه درن و عبریدن کو تاسته هم سلامونه. نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په ښارونو کې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره شوي دي. اسمت ساروان یم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان له لارې د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. په جرمني کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم چې ارګ خپور کړی دی، په شورا کې نه مهرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د ولسمشر مرستیالان، د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه دا راپور په بشپړ ډول خپور شوی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لیوینز د راتلونکي پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په ننګرهار کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خویاني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالي په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه.
د امنیتي ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سرې قطعې د یو قومندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې د پخوانی مامور فاطمې احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د کورنیو چارو وزارت له پلاوي جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په انتظار دي. فاطمې احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یوه ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مامورینو ولیده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې فاطمه احمدي په کار کې د ناغیړۍ او له اداري اصولو د سرغړونې له کبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدي یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبي وزیرستان مرکز میرانشاه او دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیښې پکې زیاتې دي، هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. زرګونو کسانو پرون د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه. لاریون د هغو بندیزونو پر ضد و چې حکومت د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولې دي. پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ د سپک اخوډاب راپورونه هم ورپېښې شوې دي. د جرمني حکومت ویلي چې شایي دیر زره کسان ده مظاهر لپاره راوتلی وو او دری زره پولیسی ده امنیت لپاره گمارل شوی وو. پا مظاهره که داسی کسانو هم گدون درلود چه ادعا کوی ده کووید 19 ناروغی و تبلیغاتی مسئله او ده کرونا ویروس اوبا ده خلکو ده غلولو لپاره یو تیوری ده. د بیلاروس چارواکو له ولسو خبریالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبری آژانسونو لکه د آزادی اروپا، آزادی رادیو، بی بی سی او اسوشیټډ پرس خبریالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د یوې بلې دورې ګټونکی اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسې مظاهره کوي. په بیلاروس کې د امنیت شورا پرون د مظاهرو د غلي کولو لپاره د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو له خبریالانو د کار اجازه واخیسته، خو له دې سره هم پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې زرګونو کسانو لاریون وکړ چې ډیری پکې ښځې وې. زمو شخله آزادی رادیو آوری. د روانې خبرونې په دوام کې اوري. په کابل کې د شورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د مصالحې د عالی شورا یو مرستیال هیله لري چې ژر به د سولې خبرې پیل شي.
د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او دومره شیان راسره دي چې پیشرفت کړی دی.
د افغانستان د وینې بانک تمه لري چې خلک به نن 1,00,000 سی سي وینه ورکړي. نن د بې درکه شویو نړیواله ورځ ده. ډېر افغانان خپلو ورکه شویو عزیزانو ته پته مدي.
خو خلک وایي ژوندی دي، خو موږ دا درک نه راماني.
افغان چارواکي وایي د طالبانو د کنټرول په ساحو کې د سیل د تاوانونو په اړه معلومات نه لري. د خبرونه په دوه منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت څه ده؟ نن د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ ده. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ورځې د مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر غوره کړي دي. په تیرو کلونو کې د عاشورا پر مراسمو په کابل کې څو حملې شوې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبرانی کوي.
د افغانستان د کورنوی چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست 4000 کسان سش کال یوازې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. دا خبره په کابل کې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ د عالی کمیسون مشر محمد اسلام شیوا پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د حکومتي ځواکونو ترڅنګ به 10000 ولسی رضاکاران چې د دوی کمیسون راغونډ کړي د عاشورا د مراسمو د امنیت او تنظیم لپاره د امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي.
این 10000 نیروی داوطلب مردمی
د لزره ولسی وګړي باندې امنیتی ځواکونو ترڅنګ د تلاشی، غزمی او ادارې په برخه کې همکاري کوي. موږ په مخکې کلونو کې د عاشورا مراسم په شکو تر سره کړل.
د محمد اسلام شیوا په وینا څلور کلمې کې په کابل او نورو ولایتونو کې د شګانو پر مسمی مراسمو د حملو تر زیاتېدو وروسته پریکړه وسوه چې د دینی مراسمو د امنیتي چارو د هماهنګۍ کمیسون جوړ شي. په دې کمیسون کې د کابل د 504 جماعتونو استازي غړي دي. د آزادی اروپا او آزادی راډیو د خبرونو د مرکز په حواله په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې شیګان ژوند کوي چې زیات هزاره ګان دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د عاشورا پر مراسمو لومړی ستره خونړۍ حمله په 2011 میلادي کال کې په کابل کې د مرادخانی په سیمه کې د ابوالفضل په زیارت کې وشوه. هغه مهال تر 200 زیات وګړي په دغه حمله کې وژل شوي او زخمیان شوي وو.
و موریدل چې په کابل کې د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوی دي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې د کابل شهر بیلابیلو ساحو ته تللی وو اوس بیرته سټوډیو ته راګرځېدلی دی. زهیرمل صاحب، د شهر عمومي وضعیت او امنیتي تدابیر څنګه وو؟
سهار بخیر. د کابل خار بیا لا بیلې سیمې چې اهل تشیع پکې ځای پر ځای دی او نن ځانګړي مراسم لري. د امنیتي ځواکونو لخوا کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان درې ګونی قواوې د ملي پولیس، ملي اردو او ملي امنیت سرتیري د خار په بیلابیلې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. ترڅنګ هغه سیمې چې ځانګړي مراسم پکې ترسره کیږي، یا تکیه خانی دي او یا هم هغه مسجدونه چې د دې مراسمو لپاره ځانګړي شوي دي، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، لارې ورته تړلې دي او بغیر له هغه کسانو څخه چې په دې مراسمو کې د ګډون لپاره ورزی چاته اجازه نه ورکول کیږي چې داخل شي. همدارنګه هغه ځایونه چې نږدې لارې ورسره تړلې دي، یا هم دغه تکیه خانو سره او یا هم مسجدونو سره بند دي، یا ورسره تقریبا په یو ادرس باندې لاره ورته راځي، امنیتي ځواکونه حتی یو پلی کس دا اجازه نه ورکوي چې دې ځای ته داخل شي. د موټرو پر مخ باندې هم دغه لارې تړل شوي دي، او له خلکو هم د کورنیو چارو وزارت او همدا ډول د ملي امنیتي ځواکونو په ګډه اعلامې کې غوښتل شوي که کوم عاجل کار ونه لري او یا هم کوم صحیح نه وي، خلج په خپلو کورونو کې پاتې شي.
ډېره مننه امید زهیرمل و چې د کابل ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. د سش کال د عاشورا مراسم په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې شته. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي او د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دې برخې ته د عامې روغتیا وزارت هیڅ تدابیر نه دي نیولي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول تدابیر په پام کې نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د احمد علي اندېښنه دی. وایي د کابل ښار په تکیه خانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د ټولنیز واټن د مراعاتولو لپاره هڅه نه ده شوې. د چنداول په تکیه خانه کې احمد علي آزادي راډیو ته وویل
موږ ویل ماسک ویشل کیږي خو زموږ له توان نه پورته دی. ښځې او نارینه چې دغو مراسمو ته راځي باید زدې افونی شي. ستونزې ډېرې دي، خدای دې مرسته وکړي چې څوک پر کرونا اخته نشي.
خو لیدل کیږي چې د عاشورا د مراسمو ډېرو لږو ګډونوالو ماسکونه اچولي او له تکې خانې بهر په ډېرو لږو کسانو مایع درمل پاشل کیږي. د عاشورا د مراسمو ګډونوال وایي دغه درمل هم د عاشورا د مراسمو د ګډونوالو لخوا راوړل شوي دي. د عاشورا د مراسمو بل ګډونوال میر محمد حیدری وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغو مراسمو کې پر کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نه دي نیولي. د ده په خبره دغه وزارت باید په تکیه خانو او جماعتونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مخکې له مخکې اقدامات کړی وای.
دولت باید د کرونا موضوع په پام کې ونیسي. څرنګه چې آزاداري ده د کرونا وایرس مخنیوي اړین دی، خلک چې دلته راځي باید ماسک او دستکشي ولري.
خدا هم روغتیا وزارت وایي د عاشورا د مذهبي مراسمو لپاره ټول روغتیایي تدابیر نیولي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نورالله ترکی وایي په تکیه خانو او جوماتونو کې د ماسکونو پر ویشلو سربیره نورې روغتیایي تیاریان هم نیول شوي دي.
موږ دوی ته د یو میلیون په شاوخوا کې ماسکونه ورکړي دي، او د دیر زور په شاوخوا کې هینډرب دي، دوی ته ورته نور وسایل دي، طبي وسایل دي چې دوی ته موږ په واک کې ورکړي دي، امبولانسونه دي، او هغه الی چې تبه یعنې پکې معاینات کېږي دا په واک کې ورکړي دي چې دوی کولی شي هر څوک چې په دغه محفل کې ګډون کوي باید لومړی دلته چک شي.
حسیني ویرجن هر کله په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا مذهبي مراسم په ډله ییزه توګه ترسره کوي او ځانونه وهي. سکل په تکیه خانو او جماعتونو کې د عاشورا د مراسمو ګډونوال د کرونا د وایرس خپرېدو اندېښمن کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي نن شای د عاشورا په ورځ خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړي. په دې اړه هم وروسته راپور دراورو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام 3.5 سپاو اوري. اوس 8:15 شوې. د ملي مصالحې عالی شوراوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فرانسې او استرالیا د طالب بندیانو د ستونزې پر سر د خبرو ډاډ ورکړی دی. فرانسې او استرالیا د یو شمېر طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کړی دی. د افغانستان ملي امنیت شوراوی طالبان باید افغان کمانډو ځواکونه خوشی کړي. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې.
عزیز الله دین محمد چې ټاکل سوی د ملي مصالحې عالی شورا د مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي، د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
د مختلفو طرفونو احوال هم دا راغلی دی چې د راتلونکي هفته کې به شروع کېږي. د دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په بحث کې دی او موږ ته همدومره اطمینان راکړی دی چې دوی سره پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
فرانسې او استرالیا وړاندې د اوو تنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغو هیوادونو ځکه دا مخالفت وښود چې په خبره یې د اوو تنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته هم مرګزوب لاړولې ده. دا یادونې وړ ده چې دا اوو تنو طالب بندیان د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې و چې په افغان او بهرنیو ځواکونو تر بریدونو وروسته نیول سوي او طالبانو ویلي چې دا د دوی کسان وو. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. دغه شوراویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې له دې چې دولت د طالبانو 300 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وایان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دوی له طالبانو سره بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان یې باید شرایط ومني.
طالبان باید په خپلو ژمنو باندې پاو کړي او د افغانستان د امنیتي دفاعي قواوو سرتیري خوشي.
خو طالبان هم په خپل پخواني دریځ چنګار کوي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لیست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او حکومت هم باید د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي کړي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مرستیال هیله لري چې د طالبانو د بندیانو مسأله به حل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د یو فرمان د صادرولو له لارې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالي شورا غړي اعلان کړل. له دې فرمان سره سم په شورا کې 9 میرمنې هم شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د غیر دولتي غړو په لیست کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي، عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل خان، عطا محمد نور، سید حامد ګیلانی، ذبیح الله مجلدی، سید منصور نادری، عنایت الله شهرانی، انجینیر محمد خان، ډاکټر صادق مدبر، محمد اسماعیل غزنفر او مولوی خدایداد نمونه راغلی دي. همدارس د علماو د شورا د رئیس یادونه هم شوه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغان چارواکي وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې او مصیبت ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو عملیات روان دي، خو هغوی وایي له هغو ساحو خبر نه دي چې طالبان پرې واکمن دي. په وروستیو ورځو کې په 14 ولایتونو کې سختو سیلونو خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
پیشو ته د رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای په غوسیمو کې چې د دولت د مخالفینو په لاس کې دي، د سیلونو له کبله د مړو او زخمیانو دقیق شمېر او خلکو ته د رسیدلي مالی تاوان په اړه معلومات نه لري. غلام بهاودین جیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو سیلاب ځپلو ولایتونو تر اوسه د 118 تنو د مړینې خبر ورسېدلی دی. د هغه په وینا د ټپیانو شمیر له 218 زیات دی.
متاسفانه په ځینو ولایتونو کې او هغو سیمو کې چې د مخالفینو په لاس کې دي ارقام نه لرو. د تلفاتو او رسیدلي مالی تاوان په اړه شمیرې زیدو نقیز دي، خو زموږ ډلې د کلیو له ملکانو او ملایانو سره خبرې کوي چې دقیق ارقام راورسیږي، خو شمیرې د بدلون په حال کې دي.
پیشو ته رسیدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر زیاته کړ چې خلکو ته د پاک اوبو او خوراکي مواد رسول او په سیلځپلو سیمو کې د اوبو د کانالونو پاکول اولویت لري. سیلابونو په هند او پاکستان کې هم خلکو ته په وروستیو کې ډېر تاوان رسولی دی. د آسیا په جنوب کې په عمومي ډول د مونسون موسم د جون په میاشت کې پیل سي او د سپتمبر تر پایه رسیږي.
زمو شخله ازادي رادیو او ری دروان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو تاندې څنګ په دې خبرونه کې په څو شیبو کې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. کورونا او جګړې ځپلو اوسګارو افغانانو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره تریاکو ته مخه کړې ده. دا د بریتانیا د میل آنلاین د یوې مقالې سرلیک دی او په پیل کې راغلی چې د کورونا وایرس د خپرېدو په نتیجه کې د کاروبار او ښوونځیو له بندېدو وروسته ډېر افغانان اوسګاره شوي او د دې لپاره چې پیسې وګټي نو یې د کوکنارو کښت مخه کړې ده. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې تر ټولو زیات تریاک تولیدوي. حاضر دمه د نړۍ په سلو کې اتیا تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او سلګونه زر افغانان د کوکنارو په کښت او د تریاکو په تولید بوخت دي. د کورونا وایرس خپرېدو د نورې نړۍ په شان د افغانستان پر اقتصاد هم ناوړه اغېز کړی دی. ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی او د ډیرو نورو کاروبار خراب شوی دی. میل آنلاین وای چې د همدې لپاره غنو افغانانو د کوکنارو کښت او د تریاکو کاروبار پیل کړی دی. ورسپانې ته په کندهار کې وزد کوونکې نذیر احمد ویلي چې ښوونځی بند دی، وخت یې ډېر درلود، نو یې د څو پیسو د ګټلو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیل کړی دی. د ورسپانې په روزګان کې د څلرویشت کلن فضلي خبرې هم راخیستې چې وایي د کورونا له کبله یې کار له لاسه ورکړی او د خپلې دولس کسیزې کورنۍ د مړولو لپاره د کوکنارو په کروندو کې کار کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر افغان کروندګرو په تېره بیا په هلمند کې چې د افغانستان په کچه تر ټولو زیات کوکنار پکې کرل کېږي د کوکنارو کروندې په باغونو اړولي دي. ډیفنس پوس ورسپانه د امریکایي ورسپانې د افغانستان په اړه په یوه تبصره کې هغه دلایل په ګوته کړي چې د ورسپانې پر اساس له کبله یې طالبان باید د سولې فرصت ضایع نه کړي. د دې لیکنې چې سرلیکې دی ولې باید طالبان د سولې او پخلاینې چانس سبوتاژ نه کړي په پیل کې راغلي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د جګړې د بس کولو او له تیرورستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو لپاره ښه فرصت دی. طالبان بالاخره د پاکستان له ویجاړوونکي نفوذه ځان خلاصولی او د افغانستان له حکومت سره په سوله ییز ډول سیاسي لانجې حل کولی شي. د ورځپاڼې پر اساس له دې سره ممکن په ټولنه کې په عزت د طالبانو د مدغم کېدو فرصتونه رامنځته شي. خو طالبان باید پوه شي چې که د غرور او پر ځان تر اندازې د زیات باور له کبله ناسمه محاسبه وکړي د سولې لپاره د افغانستان د حکومت غوښتنه ناسمه تعبیر کړي او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې غوښتنه د هغې د کمزورتیا نقشه وګڼي، په ګڼو دلایلو به ډېر ورته ګران تمام شي. د ورځپاڼې په باور طالبان د افغانستان حکومت پرځولی نشي او د اسلامي امارت د بیا وخت ته رسېدا امکان نشته او له بلې خوا نړیواله ټولنه افغانستان ته شان نه اړوي. دا ټول د ورځپاڼې په باور هغه دلایل دي چې طالبان باید د سولې پروسه تخریب نه کړي. د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس د امریکایي باسکټ بالارانو د اعتراض د پای ته رسېدا حال درکو. هغو امریکایي باسکټ بالارانو چې د توکمیست او پیرپرزه دی د اعتراض څرګندولو لپاره په لوبو کې د نه ګډون اعلان کړی و موافقه وکړه چې لوبې له سره پیل کړي. هغوی پرون د جوړجاړي پر اساس لوبې له سره پیل کړي، خو څرنګه جوړجاړی؟ جزئیات په دې راپور کې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
له هغو باسکټ بالارانو سره چې د اعتراض له مخې لوبې بندې کړې وې، ژمنه شوې چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې به خلکو ته د رایې اچولو امکانات زیات شي. سږکال د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د نومبر په درېیمه نیټه کېږي. د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په امریکا کې د رایې اچولو امکانات هم محدود شوي او ډېر خلک په د رایو مرکزونو ته د تګ پر ځای په پوسته کې رایې اچوي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شایي مجبور سي چې د رایې اچولو مرکزونه بند کړي. خو د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه ان بی ای او د امریکا د باسکټبالرانو ملي اتحاد ان بی پی ای ویل چې له اعتراض کوونکو باسکټبالرانو سره ژمنه سوي چې هر لوبډله به د سیمه ییزو انتخاباتي کارکوونکو په همکارۍ لوبغالي د رای ورکولو په مرکزونو بدلوي. په دې ډول به خلکو ته د دې زمینه برابره سي چې په مسؤول ډول په ډیر شمیر کې خپله رایه په خپله د رایې په صندوقونو کې واچوي. د اګست په 23مه نیټه یو تور پوستی امریکایي وګړی د پولیسو په حمله کې ووژل سو. تر هغه وروسته د امریکا د باسکټبال ملي اتحادیه لوبې تحریم کړې. د هاکی، تینس، بیسبال او ساکر لوبې هم بندې شوې وې. د باسکټبالرانو تحریم درې ورځې دوام وکړ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي چې هغه څه چې په ان بی ای کې روان دي د باسکټبال راتلونکي بربادولی شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا چیرې نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د ویني بانک وای نن شای د عاشورا پورس خلک یو لک سی سی وینه د بانک ته اتیا کړی. د دې بانک ته رئیس پوینا په ورستیو کلونو کې د افغانانو په منځ کې د وینې اتیا زیاته شوې ده. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د افغانستان د وینې مرکزی بانک وایي هر ورځ له شپیتونه تراویا پورې کسان بانک ته ورځي او هر یو شاوخوا 350 سی سی وینه له ټپیانو او ناروغانو سره د مرستې په موخه دغه بانک ته سپاري. د کابل ښار اوسیدونکی مصطفی چې د وینې مرکزی بانک ته راغلی وایي
موږ هر کال د عاشورا څخه یو ورځ مخکې د محرم لسمې په مناسبت خپل وینه ورکوو. که د جګړې ټپیان وي یا ناروغان وي، داسې ناروغان هم شته چې وینې ته اړتیا لري.
احسان الله بابوکرخیل بیا د خپل ناروغ ملګري مرستې لپاره بانک ته راغلی ترڅو د ده په وینا خپله ایمانی او انساني مسؤلیت ادا کړي.
زمونږ یو دوست و مزار نه زنګ یې و چې دلته زما یو انډیوال ده کانګو مریض ده، ته وینه ورکوي. یو نفر پیدا کړي، ما ته یو احساس پیدا شو، داسې یو احساس پیدا شو، یو انساني احساس او مسؤلیت پذیر شوم چې زه د یو انسان لپاره د کومک وړ شم.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک مسولین وایي دا شورا په ورځ د وینې راټولولو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د دې بانک د مشر عنایت الله هاشمی په وینا د اټکل له مخې د محرم په لسمه له زرو کسانو وینه واخیستل شي.
په دې ورځو کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر زیات شوه. تقریبا هر ورځ له شپېتو تر اویا کسان راځي او وینه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت او مرکزی بانک بشپړ چمتووالی لري. نور ټیمونه هم شته چې د ځینو تاکیخانو سره د هوکړې پر بنسټ د طبي وسایلو په پام کې نیولو سره به وینه راټولوو.
د ښاغلي هاشمی په خبره په تیرو څلورو کلونو کې کابل کې په خپله خوښه د وینې ورکوونکو شمیر 50% زیات شوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
زبیر نوری نورستانی له کابل څخه لیکلی، زه د افغان حکومت څخه خوانم چې طالبان دې تر هغه پورې نه خوشی کوي چې طالبانو د افغان ځواکونه خوشی کړی نیوي. بل اوریدونکی لالمیر ناصری د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ لیکي، بین الافغاني خبرو ته ډیر خوشبینه یم او له دواړو خواو څخه هیله کوم چې په خپل منځ کې د خبرو لارا غوره کړي او له دې طریقې یوې نتیجې ته ورسی شي. نبی الله زابلی د زابل لارغنداب لیکي، دلته بادامو ښه حاصل ورکړی دی خو بازار نشته. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی، د سولې هیلې زیاتې شوې دي که الله کول افغانان به د شو ورځو خاوندان شي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلی، خدای دې وکړي چې په ګران هیواد کې د سولې ټغر خپور شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول، نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته ادامه ورکوي؟ خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي، د هلمند سیند اوبه زیاتې شوې دي، خو ولسمشر باید د هلمند اوبه د ایران نه راوګرځوي او په خپل هیواد پرې آباد کړي. بل اوریدونکی محمد فهیم ادیب میدانی له میدان ښاره لیکي، عجیبه ده په نورو هیوادونو کې خلک د کرونا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي، مګر په افغانستان کې بیا د خپل منځي جنګونو له وجې افغانان یو بل سره وژني. او د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه حلیمی تندر لیکلی دی، د خوراکي توکو بیه څلور چنده لوړه شوې ده، خلک له ګڼ شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي.